برخه ته ورسیدو اوس څلور بجې او دیرش دقیقې دي. ستاسو پام را اړو د دې سات لنډو خبرونو ته. سپینه ماڼۍ وایي داسې شواهد نشته چې په پاکستان کې ډېر افغان کډوال به په ټیروریستي فعالیتونو کې لاس ولري. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی پرون یوې خبري غونډې ته وویل داسې شواهد نشته چې په پاکستان یا قبایلي سیمو کې ډېر افغان کډوال به د ترهګرۍ په فعالیتونو کې شکیل وي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بیګا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان سره د افغانستان په اړه تلیفوني خبري وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې دوی په افغانستان کې د روانو چارو او همدارس د افغانانو سره د دوامدار بشري مرستو د ملاتړ پر اړتیا خبري وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون اداره او چاوي په افغانستان کې د حقوقو وګړو شمیر زیات شوی چې د جنسیتي تاوتریخوالي د مواردو لکبل مرستو ته اړ دي. او چا په یو تازه خبر پانه کې چې نن پر ټویټر خبره شوې ویلي د جنسیتي تاوتریخوالي په پایله کې مرستو او خدماتو ته اړتیا د تیر کال د دسمبر او روان کال د می د میاشتو ترمنځ په سلو کې 15 زیاته شوې ده. د افغانستان د کرکټ الفیا ایمرجنګ لوبډله د بنگلاديش له لوري د لوړ هدف ته پوره کولو لپاره بیټینګ کوي. تر دې دمه د افغانستان ټیم د درو لوبغاړو له سوسیدو وروسته په یو څلوېشتم اوور کې 213 منډې کړې دي. یعنی افغانستان په یو 50 منډو او بخښې په یو 50 توپونو یو نیوي منډو ته اړتیا لري. د امریکا دفاع وزیر منځنی ختیځ ته د اف 14 او اف 15 د شالوتکو د لیږلو امر وکړ. پینټاګون وایي دا جنگي الوتکې د توماس هارډنر بیړۍ ترڅنګ په هرمز تنګي کې د ایران له ګواښونو سره د مقابلې لپاره منځنی ختیځ ته استول شوې دي. او راپورونه وایي چې ایرانی هنرمند نیوشا قربانی د سټیج د سره د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو 25 دقیقې بحث ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس پر 50مې کلیزه خبرې کوو. نن د چنګاخ یا سرطان د میاشتې شپږویشتمه د جمهوریت د تاسیس له 50مې کلیزې سره برابره ده. 50 کاله مخکې په دې ورځ د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د څو ځوانو افسرانو پر مټ کودتا وکړه او د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسکور او د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د جمهوریت اساس کېښود. د کودتا په مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه هم د روم په بهرني سفر بوختو. سردار محمد داود خان د کودتا لپاره وروسته په لومړی وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خندونو د لری کولو په هدف کړی دی. هغه وویل په شاهي نظام کې دیموکراسي په یو فاسد طبقاتي سیستم بدله شوی و او په خبره جمهوریت په حقیقي اسلامي روحیه برابر نظام دی. تاسو ته باید ووایم چې نور دا نظام له منځه لاړ او پر ځای نوی نظام چې جمهوری نظام دی رامنځته سو. دا د اسلام له حقیقي روحیې سره سم نظام دی. زه او زما ملګري د زړه له کومې تاسو ته د ګران افغانستان د لومړني جمهوری نظام مبارکي وایو. موږ دا نظام د افغانستان د بریا او سرلوړۍ او د ولس د نیکمرغۍ لاره بولو.
د چارو د یو شمېر کتونکو په باور داود خان په لومړیو کې سوسیالیستي نظام ته لیوالتیا درلود او د سړې جګړې په شرایطو کې ګاونډیو او د سیمو هیوادونو ته هم ډاډ ورکړی و. هغه ویلو چې افغانستان ناپیلې سیاست مخته وړي او هیڅ یو پوځي تړون کې ګډون نه کوي. د یو شمېر سیاسي شنونکو په باور د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په بیړه په 50 کلونو انکشافي پلانونو کار وشو. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، کمال خان بند او یو شمېر نور چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړې شوي هغه مهال پلان شوي وي. خو پوښتنه دا ده چې آیا د چټکو اصلاحاتو د پلي کولو لپاره تیاوچ شاهی نظام د نسکور شي. د جمهوریت یو شمیر پلویان استدلال کوي چې هغه مهال شاهی نظام نور وروست شوی او هیڅ کار نه کیده. خو یو شمیر نور کارپوهان په دې باور دي چې د سرطان د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې وروستیو تغییراتو ته زمینه برابره کړه. د همدې کودتا ځینې ګډونو والو افسرانو هم د جمهوریت نظام پر رنگولو کې رول درلود. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد پوهان نصر الله استانګزی وایي د چنګاخ د شپږمې کودتا په افغانستان کې د واک پر سر د جګړې پیلامه شوه. استانګزی وایي له دې تحول سره عنعنوي شاهي نظام چې د افغانستان په معاصر تاریخ 1940 کال کې احمد شاه بابا بنسټ ایښی و سقوط شو.
داود خان کودتا یا د 1950 کال کودتا د د باعث و چې په افغانستان کې د 50 کال وروسته بیا هم د قدرت جګړې صفه پرانستل سو چې تر اوسه دوام لري. متاسفانه د افغانستان ملت تاوان ورکوي او دیموکراسي برته نه ده یا سوي. سره د چې د تیر جمهوریت یا اسلامي جمهوریت په دوران کې ډیره هڅه وشوه چې د دیموکراسي او داسي اما پایلې مطلوب نه وي او متاسفانه چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري او یو ځل بیا د قدرت د انحصار او ایدولوژیک قدرت پلویان په هیواد کې حاکمان دي یا د قدرت د حصول لپاره جنگي.
د کاغلی استانګ زی په باور دغه کودتا د سردار محمد داوود خان د پرمختګ په هیلو او خیالونو سره پایل خو وروسته په کې داخلي اختلافونه رامنځته شول. د داوود خان د جمهوریت پر مهال سیاسي ګوندونه که هغه کی ارخیا کی نارخی او آزاد فعالیت نشوي کولای. داوود خان هڅه کوله چې نظام دی یو ګوند د ملی غورزنګ ګوند په نوم چې د واکمنۍ په لومړی کلونو کې تاسیس کړی او اداره کړی. له همدې کبله د کین ارخوا او اسلام پاولو فعالیتونه محدود کړای شوی و. سردار محمد داود خان له شوروي سره اړیکې پیکاو له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړې وې. هغه د حکومت ولې په وروستیو کلونو کې موسکو ته یو نابریالی سفر ترسره کړ او د غرازي مصر، عربستان، ایران او پاکستان ته هم چې هغه مهال د امریکا متحدانو سفرونه وکړل. نن خپل ملمنو سره د جمهوریت د تاسیس د 50 کلیزه په مناسبت د سردار محمد داود خان پر شخصیت د جمهوریت د 15 کلنې واکمنۍ د بریاو او ستونزو پر مختلفو اړخونو خبرې کوو. د بحث مو د کابل پوهنتون د حقوق د پوهنځي پخوانی استاد پوهان ودیر صافی او د جرمني برلین فرهنګي انسټیټیوټ کې استاد اسحاق اتمرتبلنه ورکړي دواړو ملمنو ته خراغلاست وایو. صافی صاحب، لومړی به تاسو ته در شو. خی دا ورته کول لپاره مهمه وي چې کله پخوانی شاهي نظام نسکور شو او سردار محمد داود خان 50 کال مخکې کودتا وکړه، تاسو هغه وخت چیرې وای؟
بله، تشکر. سلامونه بعد تاسو دا چې وایم چې کله چې کودتا د سرطان د 52 کال داود خان کامیاب کړزانتا، زما تحصیلي دوره وه او د پراګ په چارلس یونیورسيټي کې مې تحصیل کاوه. د ډاکټرا د پاره مې کار کاوه
د حقوق او سیاسي علومو په برخه کې.
بلې، د نړیوالو عمومي حقوقو او بینالمللي سیاستو په مورد کې ما خپل ډیزرټیشن د تیزیس د ډاکټرۍ ولیکو او د غبان د کار کاوه.
ډیر مننه. نورې پوښتنې به وروسته مطرح کړو. د برلین په فرهنګي انسټیټیوټ کې استاد اسحاق اتمر، تاسو تم خراغلاست وایو. عین پوښتنه له تاسو هم مطرح کوم اتمر صاحب، هغه وخت تاسو چیرې وای؟
مننه. سلامونه اونی کیله. زه وخت کې د کابل پانتون د څلورم کال محصلم، یعنی همغه کال کې زه فارغ شوم د پانتون. لیکن شپږشتون د سرطان زمونږ هغسې یو مرحله وه چې لومړی سمستر ختم شوی و او موږ تقریبا دوه درې ورځې وروسته د اوړي په رخصتي باندې تلو. نو زه څلورم صنف کې وم د پوهنتون.
ډېر ښه اتمر صاحب او صافی صاحب، داسې ښکاري چې تاسو تقریبا د یوې دورې ګمانم چې خلک یاست. ډېر ښه صافی صاحب، راځو دې خبرې ته چې کله چې تاسو محصل وی، ډېر زر لیدل شوي چې تغییرات یا د حکومتونو یا د واکمنۍ پر ضد هغه خودجوش حرکتونه یا ځینې تنظیمونه د پوهنتونونو له انګړونو سره یا په صنفونو کې تنظیم شوي دي، هغه وخت داسې یو انګیزه په محصلونو که پیدا شوی و چې شاهي نظام لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه د ځینو په باور نور وروست شوی نظام و نور کار نه کاوه او یو تغییر یو بدلون ته اړتیا وه.
چایسته داسې ووایم په دې مورد کې چې زه د 1946 کال نه په پوهنتون کې د ژورنالیزم په ادبیاتو علوم بشري و خو دغه کې بیا بخش ژورنالیزم ما ولوسته او په دې دوه اخرو کلو کې چې 1950 کال کې زه فارغ شوم د کابل پوهنتون نه، دا د خلکو پرچم خلکو د سولې جاوید په نامه باندې یو ګوند خلکو چې دا ګوندونه خپل ځانو ته نمونه ایښي و. ګوندونه رسمي نه و، د شاهي زمانو په هغه وخت کې همیشه به خصوصا آخري کال د مظاهرشاه په وخت کې تقریبا زمونږ مظاهرې د پوهنتون شپږ میاشتې دوام وکړ، چې بیا نهه میاشتې نورې پوهنتونونه رخصت کړل. نو نړۍ دا وه چې ظاهرشاه په وخت کې شاهي نظام د تشدد نه د مبارزینو د ازادي خواهانو د پیشنهاد ترقی و ترقی خواهی نه دوی په شدت سره مقابله نکوله. خو تهدیدات وجود درلوده، استخبارات به و او عسکر به د مظاهرو سره روان و، اما چاته د بندي کولو دغو لاس نه و اچولی تر څو چې داسې واقعه خپله د دې محصلینو په منځ کې پېښېدله. څوک چې د اسلامي ګوند طرفداران به و په خپله ایدیالوژي کې دوی به د خلکو پرچم سره دوې وهلې. یو وخت راغی چې خلکو پرچم یو بل ته بایي بلل، پرچمیان او بل به یې بې عقله دغه شیانو دوام درلود. سم کال کې بیا یو کال نه
صفه صاحب تاسو ټلیفون قطع قطع کیږي، زنه پویګم چې یو مناسب ځای کې کینی اوس مو غګرازی اوس هم د میره بنی
اوس هم شوی ده
اوس هم د
نو بل اخر د پندوسم کال کې ز عسکری د دورې د یو کلن ختمولو نه پروت تلړم تحصیلاتو لپاره او په ماستری او ډاکټری درس باندې مې شروع کړ، چې در پندوسم کال کې هغه چې راځونه واورېدل چې دا د شپږم د سرطان د پندوس کال داوود خان قدرت لاس کې نیولې او جمهوري نظام اعلان کړی.
مننه صفای صاحب. اتمر صاحب تاسو چې په کابل پوهنتون کې محصل وی، ځینې د چارو کتون کې داوود خان له کین اړخو سره تړي وای چې کودتای د ځینو کین اړخو پرمټ کړی و، چې وروسته بیا هم غوی بیرته د په وړاندې په کودتا کې برخه اخیستې و. دغه مسله څومره پر ځای ده؟ آیا پرختیا هم داوود خان د چپیانو پر مټ کودتا وکړه؟
اصل کې داوود خان خپل ډیر ملي محور شخصیت و، دا یو ریفورمیست و که د ظاهرشاه د دورې نور تاریخ یا پخوانی د څلوېښتم کلونو نه مخکې وګوري، په هغه کې مثلا د هاشم خان صدارت دا ډیر ظلم او د مخالفینو په ځپلو باندې کولو او د نهضتونو په ځپلو باندې ډیر متهم و. همدغسې بیا د شاه محمود خان دوره و، همدغسې بیا د خپله د داوود خان صدارت و، چې یعنې په دغه وخت کې خلکو ته دغه ازادي نه ورته شوی. کله چې په دیارلس او د څلوېښتم کال کې داوود خان استعفا وکړه د صدارت نه، بیا ظاهرشاه په هغه وخت کې نوی اساسي قانون راوغوښت، دا یې جوړ کړ د قانون اساسي د کمیسیون باندې په وسیله باندې. دغه قانون اساسي خلکو ته ډېر ازادیګانې ورکړې، احزاب سره د دې نه چې دوی راجستر نه و، رسمی دوی فعالیت نش کوله، لیکن سره د هغې نه دوی تظاهرات اعتصابونه او جریدې دوی درلودل. دا چې داوود خان بیا څنګه دغه ډلو سره نږدې و، داوود خان خپله زما مخکېنی عرض دا و چې ریفورمیست، یعنې اصلاح طلب او د ظاهرشاه په وخت کې هم دغه ټول پروژې او کارونه چې تاسې ګورئ دا ډېری د داوود خان د صدارت په وخت کې ترسره شوي دي. او داوود خان داسې یو شخص و چې د دې همیشه دا و چې وطن ته د یو کار وکړي، خدمت وکړي. بل دی خپله ډېر پاک یو انسان و، یعنې چې دغسې ذهن دې سره نه و چې هغه سو استفاده وکړي، ډېر منظم با ډیسپلین سره و. او سره داسې ویلی شي چې واقعا دا یو لیډر و او یو منیجر و، په دواړو کې دا ډېر ښه ځلېدلی و. دا چې د چاپیان نه د استفاده کوله دا یو واقعي خبره وه چې په اول وختونو کې ځکه د دې فکر ریفورمو چې هغه د ظاهرشاه د وخت کارونه د اصلاح کې مخصوصا د دغه دیموکراسي د دورې په دغه وخت کې یو نوه بې بندوباري راغلی و. ځینې چپی او ښي اړخ ګوندونه دوی خپل د حق او توان نه ډېر غوښتنې درلودلې او ډېر دوی داسې اعمال نفوذ به یې کاوه په خلکو باندې او په حکومت باندې. نو داود خان سره داسې فکر پیدا و چې دغه حالت باید اصلاح شي او د دې د اصلاح دپاره دی مجبور و چې ځینې کسانو سره د ارتباطات ونیسي او هغوی سره اړیکې جوړ کړي او دغه کسان اکثریت روشنفکران او د چپ د جریان کسانو چې وروسته بیا پس له دې نه چې داود خان پس له دوه درې کلونه بیا داود خان دغه کسان د حکومت نه لرې کړل او کوشش یې دا و چې په هغه یو حزب چې غورځنګ ملي و په هغه باندې انتقا وکړي او د خپل برنامې همداسې مخته بوسي.
مننه اتمر صاحب. صافی صاحب، داود خان هڅه کوله چې په ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې چټک پرمختګونه وشي. په افغانستان کې په تیره بیا په اقتصادي برخه کې ډېرې پروژې لکه څنګه چې اتمر صاحب هم یادونه وکړله، مخکې د ظاهر شاه په وخت کې چې د صدر اعظم هم پلان شوی وي او وروسته د کمې دغه پنځه کلنې واکمنۍ په دوره کې هم د پنځو کلونو ماستر پلانونه او د بلې دورې لپاره هم ماستر پلانونه جوړ کړي وو. انتقاد یو دا ده چې وایي د غوښتل چې ډېر ژر په چټک دغه اصلاحات پلي کړي چې ټولنه یا هغه د افغانستان زیربنا ورته آماده نه وه، او دا د دې سبب شو چې دی ونشي کولای چې خپل هغه هدفونه ترلاسه کړي چې لکه د ډیرو کارپوهانو په باور غوښته چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او خود کفا شي. آیا علت همدا و او که ځینې نور داخلي اختلافات هم ول په تېره بیا د چپیانو نارضایتي چې د ده په وړاندې وروسته بیا په کودتا کې مهم رول ولوباوه؟
ډېره مهرباني. زه فکر کوم چې خبرې د دې نه پورته ډېرې اویخي دي او دا داسې نه ده چې تصادفي صورت سره داود خان کودتا کړی ده او بیا غورځنګ ملي ګوند اعلان کوو بیا بدای افغانستان ته ترقي ورکي و بندو انهار براولي چې براولي چې برانولي. نو د کولای شو چې د شاهي نظام په موجودیت کې هم دا تغییرات او پیشرفت لپاره کار وکړي، ولې چې دای مطلق شل کاله صدر اعظم پاتې شوی و او چون یو نظامی سړی و دیکتاتور ما نشانه خصلت هم درلوده او په دې اخره کې د ظاهر شاه د اخرو کلو کې دا چپی خصوصا کارملی ګوند ببرک کارمل به همیشه د اورېدو چې د ملاقات ته راته او دې کې د روسانو اشتراک هم ویل کېده چې و او هغوی ورته همدغه لار وښودله چې څه په درش بجې.
بلې صافی صاحب، تاسو سره مې اړیکه بیا لکه پریش ولا. صافی صاحب سره به بیرته کوشش وکړو چې بیا اړیکه ټینګه شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اتمر صاحب، رازم هم دی مسئله تا وقتم دیر زیاد نل رو خو بحثم دیر آباد لری. په هر صورت کرا شد دی موضوع تا یو انتقاد داده چه وی داود خان په دغه کودتا سره په افغانستان کستر و بدلونو تا زمینه برابر کرل چه افغانستان نن رست لدی رو خو نتایجوی کدیگی و روست کودتا وش ولا بیال غنه و روست مجاهدین و جهات تا مخه کرل دی مجاهدین و پا بریا سره کورنۍ جګړې پیل شو او وروسته نور طالبان وخت ورسېدل او بلاخره طالبان نسکور شول. شل کاله طالبانو بیا وسلوال مبارزه وکړه او جمهوریت د پایتخت کې خو دوه کاله مخکې یعنی دغه څو اونۍ وروسته به د دوی دوه کلنه د امارت دوه کاله پوره کیږي د جمهوریت ټغر له افغانستان ټول شو. آیا تاسو له دې نظر سره موافق یاست چې کچیر داوود خان کودتا نه وي کړی موږ به نن د یو بل سیاست شاهدان یو یا په افغانستان وضعیت بنن بل ډول وي؟
زموږ عقیده داسې ده چې داوود خان د سړې جګړې ښکار شو، یعنې د سړې جګړې یو قرباني داوود خان و. داوود خان خو لکه چې ما مخکې عرض کړو یو ملي فکر درلود. دا دوی ډېر د دې قدرتونو د تقابل معاملې ته دی نه ته. کله چې دی مسکو ته لاړ هلته بریژنیف سره دې ولیدل، بریژنیف ګیله او شکایت وکړې د دې نه چې تاسې بهرني متخصصین افغانستان ته غواړئ او زمونږ په ګاونډ کې زمونږ په سرحدونو کې خارجان راځي، یعنی په شمال د افغانستان کې. دغه خبره په داوود خان ښه ونه لګېده او هلته پاڅېده په مجلس کې. بریژنیف ته ویلي چې افغانستان یو مستقل هېواد دی، تاسو دوی ته ډکټې مه کوئ. نو هغه و چې روسان په دې باندې وپوهېدل چې داوود خان دوی سره نه دی. داوود خان سره داسې فکر دی چې دا یو مستقل شخص دی. او هغه کله داوود خان راغی دې سفرونه پیل کړل، ایران ته لاړ، پاکستان ته لاړ، مصر ته لاړ، او د دغه هېوادونه دي تعهدونه د مرستو ترلاسه کړل. لیکن د داوود خان په کابینه کې هغسې کسان و لکه جلالر چې دی د کاجبي نماینده د داوود خان په کابینه کې. نو دوی چې کوم خصوصي مجلسونه د ایران شهنشاه سره درلودو، عربستان سعودي کې دې سفر درلودو، د سوري د پاچا سره درلودو، همدغسې مصر کې، دغه ټول دې شورویانو ته لیک. کله چې شورویان په دې باندې وپوهېدل چې اوس نو داوود خان غورځېدلی غرب خواته او دغه تعهدونه دوی ترلاسه کړي دي، نو شورویان په دې فکر شو چې دلته حتما به دوی تغییر راولي. او تغییر څنګه راولي؟ اول خو د همغه کسانو په وسیله راولي چې داوود خان سره دي. بیا وروسته د دوی دغه ګوندونه چې په افغانستان کې فعال وو، د دوی دا پلوي ګوندونه چې هغه د خلقو پرچم ګوندونه وو، دوی سره یو ځای کړل. او بیا دا کسانو بیا ډېر لوی کسانو چې بیا ورو ورو داسې یو حالت دی، یعنې شورویانو په دې باندې فکر کړی چې یو کال پورې باید داوود خان د قدرت نه لري کړی شي. او هغه کار شورویانو وکړ.
بله مننه صفی سر سره مو بیرته اړیکه ټینګه شوې. صفی سر تاسو خبرې کولې دغه د ټولنیزو او اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو باندې مو خبرې کولې چې آیا دا ډیر ګلندی وو د ټولنې له هغه شرایطو سره اړخ لګاو کنه؟ مهرباني.
خبره دا و چې دوی وایي چې دا تغییرات داوود خان راوصل په لپاره د دې چې ګلندی پیشرفتونه مخکې ونیسي. دا خبره نه ده فاصل کې حاصل کې. دا ده چې اساسي قانون د مشروطه شاهي د جهان د مرستو جلبولو دپاره قانون چا وضع کړ، او قانون کې شاهي فامیل غړي د قدرت ته رسېدو نه یا د وزارت یا د صدارت نه برا وګڼل، او په هغه لحاظ باندې داوود خان خودخواهي صدمه ورسوله، او د روسانو د پرچمیانو د دو په مرسته باندې دوی دا کودتا وکړله، سپینه کودتا، او قدرت په لاس کې ونیو. بیا جمهوریت لپاره دی چې وکړي چې یو تغییر راولو د شاهي نه جمهوریت ته چې د خلکو حکومت رامنځته راشي، اعلان کړه چې هغه ته هم نه ابجکټیو یعنی عیني او نه ذهني شرایط یو هم مساعد نه وو. مګر بیا هم دوی تقرری چې وکړي سل دوه سوه ولسوالان یوازې د پرچم د ګوند نه مقرر کړل، د چپیانو د ګوندونو نه وزیران مقرر کړل. د دې کې د غرب هېوادونه و دوی پرې باندې شکمن شول، او دی مجبور شو چې ایران ته سفر وکړي، سعودي ته سفر وکړي، امریکا ته سفر وکړي، دا هلته په پاکستان باندې بېرته راته او چې راشي، او بیا خپل ګوند اعلان کړي وو آینده پروګرامونه و
جمهوریت ډنګ شو. امارت وقت ورسید، فکر کوي چې نور د جمهوریت ګلم جم شو افغانستان؟
اول جمهوریت چې رنگ شو پرچمیانو خلجیانو کمونستان قدرت ته ورسېدل، بیا هغه چې جهاد په وسیله د افغانستان د خلکو له منځه لاړ او سړې جګړې ته یې ختم ورکړ او روس ته شکست ورکړ، بیا د مجاهدینو حکومت راغله کنټرول کولی ونشو، او پس له هغې نه چې بیا د بن کانفرنس راغی بیا جمهوریت پروسه شروع کړله، بیا هم دوی اقتصادي لحاظه، اخلاقي لحاظه، تیوری د لحاظه خلک د افغانستان کې اتیا فیصده په سواد باندې خبر نه وو، دوی نشو حکمولی دا تغییرات چې دوی راوړي. او بل دا حکومت چې د بیرون نه راغلی وو، دا حکومتونه تر هغو پورې چې دوهم ځلې طالبان راغلل قدرت واخیسته، هغه په کارونو بوخت وو چې نه باید ترقی د جمهوریت ته د رسېدو دپاره یو لاره یې هواره کړې وای، بلکې د زور جزیره د قدرت هر خوا کې د مملکت جوړې وې. مغه چې طالبان دویم ځلې وتوانېدل چې په کامیابه شي او امریکا په رسمیت وپېژندل، زمینی صورت سره دوه کې یو طرف قرارداد وکړو.
اتمر ستا سو چپکی وای چې جمهوریت نور له افغانستان تغټول شوی؟
زما عقیده ده سده چې اوس یو بل سړک جګړه روانه ده د غرب او د شرق، او دا بلاکونه تقابل کې دي. متاسفانا افغانستان د جیو استراتیژیک له کبله د دغه سیاستونو د ټګر قرباني ده، او زه په دې باندې عقیده لرم چې افغانستان کې که هر رژیمی که هر څوک واګې په لاس کې ولري، که دا په دغه رقابتونو باندې پوه نه شي، نو افغانستان بې لارې ته ځي او د مسیر نه منحرف کیږي. او که دغسې یو ملي محور سیاست چې غوره کړي، بیا دوی کولی شي د دغه رقابتونو نه افغانستان وژغوري. لیکن راغلو په دې کې چې جمهوریت یو مسیر دی، دا مسیر هیڅوک نشي بندولی، دا د انسان د ژوند یو مسیر دی او دا مسیر نه بندېږي.
کور ودان جرمنی په برلین کې د فرهنګي انسټیټیوټ استاد اسحاق اتمر د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد پوهان او ډیر صفای چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ، نن مو په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس پر 50مه کلیزه خبرې وکړې.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو بہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلی جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلی جوانی دا وچا تا پاتا کلی جوانی دا سنم جان ماتم کوابانے کړه د هر چا سر پټه یارانه ما په لباس خندا ما غلاوا جان د وفا پتا کې نشته نخانه ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وہ چاہتا پا